مخکخی خزی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدې ته شراغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیو او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدې پروګرام لرو چې زملالی بشیر به پر مخ وړم. نن په مخکښ شدې پروګرام کې زموږ میلمنه زینب افغان په خوست کې د ملي ارمان په نوم ټولنې مشره ده. د دنجونو د زده کړو په برخه کې هم فعالیتونه کړي دي. لومړی ورځو زینب افغان ته چې له خوست ولایت څخه زموږ سره په د تلیفون پر لیکه ده. زینب جان، خبرونې ته شراغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. مللی بشیر خور تاسو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. اته مساتم چې ټول بارو او جوړوي.
مننه زینب جان. تاسو په خوست ولایت کې د ملي ارمان په نوم د ټولنې مشره یاست. د دې ټولنې په اړه که یو څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړئ.
مننه بشیر خورې. زمونږ ټولنه په اوس کې د ښځو ملي ارمان ټولنې په نوم سیادیږي چې زه خپله مشري کوم او په سر کې زه یم. زمونږ ټولنه په 1995 کال کې تاسیس شوې ده. زمونږ اهداف هم د ټولنې زیات اهداف زمونږ زیات دي، مګر هغه اهداف چې زه ډېر فوکس ورباندې کوم او په اوس وخت کې ضرور دی تر څو په دغه برخه کې مونږ دفاع وکړو او د خویندو دپاره کار وکړو.
تاسې د زده کړو، روغتیا، معلول ښځو او کونډو ښځو دپاره کار کوئ د دې ټولنې له لارې. که تاسې داسې یو ځینې مشخص موارد یاد کړئ چې ستاسو په یاد پاته سوي وي چې د زده کړو په برخه کې یا په همدغه نورو برخو کې تاسو کار یو اغیز درلودلی وي او تاسو په خپلو سترګو د هغه اغیز لیدلی وي عملاً.
ولې نه، لکه مونږ د ټولنې تاسیس چې دی په 95 کال کې تاسیس شوې ده. واقعیت دی چې د ډیرو کیسو سره، د ډیرو سټوري سره، د ډیرو معلومات سره زه مخامخ شوې یم او په ټولنه کې هم خوشبخته نه به وایم چې زیات تغییرات هم راغلي دي او خلک هم خوشحال دي زموږ د کار نه، زموږ د فعالیتونه. مونږ د ایجوکیشن برخې نه به یو څو مثالونه ورکړم چې زما خپل هم ډیر خوښیږي او ما په ډیرو رسنیو که هم دغه مثالونه یاد کړی دي. یو مثال چې زه ګربز ولسوالۍ ته تللی وم، که فکر مې وي ګربز ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې د پاکستان سره سرحد لري او نامنی هم پکې زیاته ده، ډېر مشکلات لري. مونږ که چېرته اطرافو ته لاړ شو، مونږ په اطرافو کې ستونزې شته، نو دې ولسوالۍ په امنیتي لحاظ هم ستونزې لري. ما ته ډېرو دغه خبره یاده کړه چې تا دغه ولسوالۍ ته مه ځه، خدای نه خواسته ته د مرګ سره مخامخ نه شي، کوم ګواښونه درته پیدا نه شي. ډېرې نورې خبرې هم وکړې، خو خیر ما ورته وویل چې زه د همدې ټولنې یوه غړی یم، زه د همدې خاورې یو بچی یم، زه باید په دې برخه کې مبارزه وکړم. ما خپل سر او خپل ژوند نظرانه ورته نیولی دی. نو لاړم ګربزو ته، هلته یو داسې نفر ته ورغلم چې هغه د کلي مشر و، د شیرپاو په نوم سره. هغې کور ته لاړو، هغې سره مې خبرې وکړې، د تعلیم په اهمیت مې ورته خبرې وکړې. دی خپل هم چون بېسواده دی، هغې هم دا خبره یاده کړه چې واقعیت تعلیم ډېر ارزښت لري، خو دوی دا فکر کوي چې دغه تعلیم یوازې د نارینهو دپاره دی او ښځې هېڅ نشي کولی چې د کور نه بیرون لاړ شي. دوی دا فکر کوي چې ښځې یا د کور دي یا د ګور دي. خو مو د دوی دپاره ډېر په تفصیل سره خبرې وکړې، نه غواړم چې هغه ټولې خبرې دلته یادې کړم ځکه وخت به هم کم وي. نو دې ته مې دی اړ کړو تر څو یو جریب ځمکه دوی مونږ ته راکړه تر څو پاکې مونږ ښوونځی جوړ کړو. خوشبختانه به ووایم چې په اوس لنډ وخت کې به د دغې ښوونځي چارې هم پټۍ به هم پرانیستل شي، دلته به د نجونو یوه ښایسته ښوونځی جوړېږي او زموږ خویندې به ورځي دلته به زده کړې کوي. دغه زموږ د لاسته راوړنو څخه زه یو بولم.
اوس هم ورځم د ځینو اورېدونکو پوښتنې اخلمه چې له زینب افغان څخه به یې لري. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
وعلیکم السلام علیکم. زمیر رحمان خبرې کوم د خوست ولې ازادي میدان څخه. پښتنه د افغان خوست څخه په دې ډول دی چې که اوس مونږ وګورو په اطرافي ستونزو کې د ښځو ستونزې زیاتې دي. دوی ته دوی څه پلان لري؟ اوس بالخصوص دې مخکې یادونه وکړه چې ما نه هم نه ولسوالۍ ته سفرونه کړي دي. اوس که مونږ وګورو ازادي میدان خو یوه امن لرونکې ولسوالۍ ده، د هغو ښځو د ستونزو په اړه دو پلان لري چې ازادي میدان د پلان واخلي سفر وکړي. یو پښتنه باندې وي
لومړی خو میرحمان ورو ته زیات سلامونه وړاندې کوم. میرحمان وروره تم د زیزی میدان ولسوالۍ از زیزی میدان ولسوالۍ ته تللی یم، واقعیت چې زه د جنت یو ټوټه بولم چې ډېر خیسونه هلته پراته دي، ډېر خیسونه هلته موجود دي، خلک هم ډېر درانه خلک دي، ډېر میلمه پال خلک دي. زه ورنه ډېره منندوی یم. زمونږ د خوست ټولو ښایسته او امن ولسوالۍ همدغه ده. زه تللی وم بشیر خور هلته م د ښځو ورځ نه وه، د مور ورځ وه. د مور ورځ زیات لمنځل کېږي، د ښځو ورځ لمنځل کېږي، اما مؤثریت یې ډېر زیات زه نه بولم، هغه په دې نه بولم چې په دې راتلیدنه کې یا د ښځو ورځ کوي لمنځل کېږي یا د مور ورځ لمنځل کېږي، همدغه په مرکز کې لمنځل کېږي، همدغه تعلیم یافته خویندې څو شوې دغه راټولېږي. دا زه هم د مور د حقوقونه خبره یم چې مور څومره حقوق لري، مور ته باید څومره درناوی وکړو، څومره احترام یې وساتو. د ښځو حقوقونه زه خبره یم چې ښځې کوم حقوق غواړي، څه ډول یې ترلاسه کړو، چې وکړو. مسؤلیت یې په هغه ځای کې زه بولم چې دغه په اطرافو کې باید ولمنځل شي، اطرافو ته باید موږ لاړ شو. هغو خزو ته چې هغه د خپل حقوقونه نه دي خبرې، هغه خزي هغه ورونه چې د مور د حقوقونه نه دي خبرې، هلته باید موږ دغه برنامه جوړې کړو، هلته موږ د دوی ورځې ولمنځو تر څو نور خلک ورنه پوه شي. زما لومړی زه وم په خوست کې، به یاده کوم چې زازی میدان ولسوالۍ ته مې سفر کړی دی. ما سره زه یوازې نه وم تري، ما ډېرې ډېرې جنکیان تقریبا موږ تر 15 پورې زموږ د ټولنې نور غړي وي دام را سره وي. دې ځینې مو میوه هم واخیسته، د بینرم هم جوړ کړو، هلته ورسره په اړیکې کې وم. د یو مکتب امیر وغې سره په تماس کې وو، دا شان مې واخیستل. د مور ورځ مې هلته ولمنځله. هغه بیچاره مورګانې کا فکر وکړو د ځاځي میدان ولسوالۍ اکثره خلک زمونږ په د اسکارۍ په لیکو کې یاده کما یا په نورو برخو کې دوی مړه کېږي. زمونږ ډېرې خویندې دي چې هلته بې سرپرسته پاتې کېږي، زمونږ ډېرې مورګانې دي چې هغه زمانې وژل کېږي، زمونږ ډېر ماشومان دي چې هغه بې پلاره کېږي، ډېرې خویندې دي چې بې وروره کېږي. ډېر دغسې نه د کور په کور دلته ولته دا مشکلات شته. نو زه لاړم هغه ښځو نومونه مې هم لیست کړل چې هغې زمانې په پولیسو کې شهیدان شوي وو، په کمپین کې په نورو برخو کې شهیدان شوي وو، د وطن د دفاع دپاره یې کار کړی وو، په هغه کې شهیدان شوي وو. هغې نومونه مې هم واخیستل. هلته مې چې څومره مادي امکانات ما لرل، څومره څه مې وسو، هغه کومک مې هم ورسره کړی دی. د مور ورځ مې هم هلته ولمنځله. او دې سره په څنګ کې هغه متعلمې خویندې چې هغه په اتم کې، په لسم کې، په یولسم کې وي، هغه هم دې ته تشویق کړې، ځکه چې زمونږ په لیدلو واقعیت چې دوی ډېر ښه روحیه واخیسته، دوی سره موږ ډېرې ښې خبرې وکړې، دوی اړیکې موږ سره اوس هم شته، تر اوسه پورې موږ سره اړیکې لري، زه هم ورسره اړیکه لرم. انشاءالله په راتلونکي کې به نوره برنامې هلته موږ وړو، نوره کار به موږ هلته کوو. دې مودې پورې وهڅولې دوی ته مو دا خبرې وکړې چې تاسو هم زموږ د ټولنې غړي یې، تاسو هم باید هلته په فعالیتونو وکړئ، او د تعلیم په ارزښت مو ورته خبرې وکړې. تعلیم څومره ارزښت لري، تعلیم کې باید تاسو څومره مخته لاړه شئ، او تاسو ژوند څومره روښانه کولی شي. یعنې هغه څه چې زموږ د وسه کېدل هغه مو وکړل. لومړی موږ چې زه میدان ته مسافر وکړو او د مور ورځ مو هلته تجلیل کړه، او ورور ته دغه اطمینان هم ورکوم چې ورور زه هم د خوست یم، شاید ډېرې خامي وپېژنې، خو زه دغه ډاډ در کوم چې انشاءالله په راتلونکي کې به زمونږ سفرونه هم وي، زمونږ فعالیتونه به ملته ادامه لري. زه به د هغه خویندو سره کومک همکاري هم کوم، څه مو چې په وس کې وي په دولت به همغه کوو. او دنه مې هم همدغه هیله ده یو چې وروره تاسو هم باید موږ سره د خپلې ولسوالۍ په مقابل کې همکار اوسېږئ، د خپلې ولسوالۍ ستونزې باید موږ سره شریک کړئ، ځکه چې د یو لس څخه ټک نه خېږي. نو تاسو باید وروره موږ سره یو لاس شئ، موږ او تاسو باید د ټولنې د کلیو د اطرافو هغه ناخوالې ستونزې چې دي باید په ګډه مبارزه وکړو، په ګډه ورته د پای ټکی کېږدو. انشاءالله مطمئن اوسېږي چې زموږ سفرونه به هم وي او زموږ فعالیتونه به هم وي. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به ورنه خبر شي.
وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لري؟
او یو څنګه دا چې تاسو د مشران سره یادې ولاغون سره ناشې کړې دي کنه، په دې باندې چې خلک غنو ورکول کیږي، میراث په باندې دې ته حکومت نو ورکول کیږي، او بل دا چې خلک په بدو کې ورکول کیږي، دا ډېر بد غلط. نو تاسو باید هغه ټاکې شون دي دا واخلې، یو د وړو شون دي نصیر شي دا سبرې ورسره ته دوی سفر غل لري کنه تابعان.
وروره تا ته سلام وړاندې کوم. نوم دې ونه خیسو په ډېر بخانه سره. لکه دا ډیر ښه خبر ته اشاره وکړه. شاید زموږ فعالیتونه یا تعقیب کړي وي او یا نه وي تعقیب کړي. زموږ هر فعالیت د زموږ د پیج نه زموږ د پاڼې نه خپریږي، موږ راپور ورکوو. موږ په دې حصه کې مورو خپل دیوسي کار مو کړی دی. په اوس وخت کې هم زموږ د ټولنې یو هدف همدغه دی. په اوس لنډ وخت کې به انشاءالله زموږ دغه کمپاین پیل کیږي. د ولور مسایل دي، ځکه د کورونا له وجې موږ نشو کولی هغه وسیع او هغه لوی فعالیتونه موږ ترسره کړو چې زیاتې ناستې راټولې کړو، زیات غونډې جوړې کړو، ځکه کورونا ده. نو دې ته باید موږ فکر وي. زه اوس غواړم چې ولور په هغه کې موضوع کې باید بحث وکړم او په هغه کې باید موږ مختلف شو. وروره، خبره دې پر ځای ده. رښتیا ده که موږ فکر وکړو، موږ داسې په ټولنه کې هغه پخواني عنعنات او کلتور تر اوسه هم پورې هم حاکم دي، اوسه پورې هم موجود دي. اول زه به دیني عالمان یاد کړم. هغه وایي که نه چې میراث حق ته باید خپلې خور لور ته هر سړی ورکړي. اول زموږ دیني علماو دا اقدام نه دی کړی. تر ټولو زیات په زیات پیسو هم خپلې لوڼه ودوینه مګر خرڅوي، او هیڅ یو عالم دیني عالم نه دی لیدلی چې خپلې لور ته یې ورکړی، میراث حق ورکړی وبخی، میراث حق دوی نه دی ورکړی. نو دې سره ما خپل بحثونه کړي دي. زه ورسره په ګردې موضوع کې ناسته یم. په داخلي او رسنۍ کې مې دوی سره بحثونه کړي دي، ځکه دوی میلمانه ویزام او زیات فوکس مون په همدې برخه کې دی چې دې برخه کې باید موږ د ښځې لپاره ډېر کار وکړو. خوشبختانه اویلې شما چې په اوس وخت کې په بدو کې خویندې نه دي ورکړل شوي. مخکې به ډېرې زیاتې وي، دغه ستونزو ته ډېره هله پورې حل شوي دی. داسې ستونزې اوس پورې موږ بیا نه دي لیدلې. مخکې به کېدلې چې په ماشونوالي کې به یې ورکولې، په بدو کې به یې ورکولې، قتل به ورور وکړو، خور به یې په قصاص کې ورکړه. دغه مسایل ته ډېره حل شوي دي. موږ هم خپل مبارزه هم په دې برخه کې کړې. دغه زموږ د ټولنې ډېر پخوا فعالیتونه چې موږ ترسره کړي دي، خو په اوس وخت کې زه د بدبختیو یو ستر لامل همدغه د زیات ولور یادومه، چې ډېری کورنۍ ته دغه ستونزې پیدا کېږي. زموږ ډېری وروڼه دي چې هغه خارج ته سفرونه کوي، سفر کوي خارج ته، زیال ته بیا د مړي ژوندي پته نه لګېږي چې دی مړ کېږي او ژوندی راځي. ښه مثال دی، موږ تاسو په ایران کې لیدلی شو چې زموږ وروڼه وسوځول شول، زموږ وروڼه د ماهیانو خوراک شول، سمندرونو ته واچول شول. دغه څه چې یوازې علت همدغه دی چې زیاتې پیسې وګټي د خپل فامیل د ناپاکۍ په خاطر، او کړي هغه راواده کې یعنی زیات ولور ډېرې ستونزې رامنځته کوي. په اوس وخت کې دغه ستونزه هم ډېره زیاته شوې ده. او زما هیله هم همدغه ده چې په دې برخه کې موږ زیات پاتې شو او ډېر کار وکړو او مؤثره نتیجه ولري، ځکه دغه یو لوی فکر ته ضرورت غواړي او باید یو ښه منظمه طرحه جوړه شي تر څو موږ اهدافو ته ورسیږو. خدای دې وکړي چې پښتنې د دوه پښتنې ځواب شوی وي. او د ده اخري پښتنه دغه وه چې صوبارۍ ته سفر کوي که نه. ولې نه وروره، زه به حتمان صوبارۍ ته هم درځمه، ځکه چې تاسو هم زموږ وروڼه یې. صوبارۍ زموږ ښایسته ولسوالي ده، زموږ ښایسته خلک هلته پکې ژوند کوي. نو انشاءالله اراده مې ده چې صوبارۍ ته به هم درځم. باغ ته تل یم، علیشیرو ته تل یم، موساخیل ته تل یم، ځاځي میدان ته تل یم، کالندر ته تل یم. صوبارۍ نه پاتې دي، انشاءالله صوبارۍ ته به په نږدې راتلونکي کې به موږ فعالیتونه کوو. او دغه مې هیله هم دغه یو لاس شي، باید په یو ځای فعالیتونه ترسره کړو، یو ځای کار وکړو. انشاءالله اراده مې ده او د دې همکاري باید درسره ضرور ده.
تاسې د فعالیتونو له لارې او د همداراز د بشري حقونو نور مدافعین څه ډول کولای سي چې د ولور ستونزه حل سي، او دغه د ولور پیسې چې ولور بلل کیږي دغه د حق مهر په توګه باندې و هغه ښځې ته ورکول سي چې د هغې حق کیږي، دا کومه ښځه چې ودیږي، او دا هم چې ولور کچه یې راټیټه سي. آیا په افغان ټولنه کې د نارینه وو ذهنیت دغه ته آماده دی چې دوی به بیا پر ښځو باندې تاوتریخوالی نه زیاتوي او تر یو زیات ودونه بنه کوي؟
بشیر خور، لومړی پښتنه رښتیا ده چې په دې برخه کې دیو چا کار نه دی کنه چې موږ دغه وای چې دغه خزو چارې ساته دغه کار نه مخته بوزي. یاد دوی وظیفه یاد کو چې دوی وظیفه ده، یا دینی علما یاد کو چې دی ولور په مسله کې باید زیات بحثونه وکي، او یا دولت په دې ګرمو بولو چې دولت دا نه په دې کې دی ټولو ونده څه ضرور بولم، په دې کې باید ټول دخیل وسیږي. هغه کا دینی علما دی، هغه کا زمونږ قومي مشران دی، که مدني نهادونه دی، هغه ولایتي شورا ده، هر څوک دی، هغه څوک چې په ټولنه کې ژوند کوي دی، ټول باید په دې کې برخه واخلي. د یو چا دی وس کار نه دی، خو زه په اوس وخت کې په دې زیات بحثونه کېږي دینی علماو د منبر له طریقې خپل غږ اوچت کړی دی. زه په زیاتو بحثونو کې دې سره کینم، د ډېر بحث په تفصیل سره بحث کړی دی رسنیو نه، خو عمل جنبای نه دی لرلی. د یو کار مؤثریت په غځای کې څرګندېږي کله چې یو کار په عمل کې هماغه ډول انجام شي، ځکه چې موږ به ډېرې ډېرې خبرې وکړو، زیاتې خبرې به وکړو، مګر چې په عمل کې چی نه وي هغه هېڅ نه بل کېږي. نو دې لپاره اوس موږ یوه طرحه جوړه کړې ده زموږ ټولنې، لکه مخکې مې هم زیاته کړه چې اوس وخت کورونا دی، موږ زیات برنامې نشو نیولی، مشکلات ډېر دي. نو دې په خاطر موږ غواړو چې په انفرادي شکل سره موږ یو ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته څو قومي مشرانو سره کینو خبرې وکړو، دغه موضوع ورسره مطرح کړو. موږ یوه ښه طرحه جوړه کړې ده چې انشاءالله زموږ دغه طرحه به کامیاب هم وي او دغه ستونزه دې زیات ولور چې ده دغه به د منځه ځي. که فکر وکړو د زیات ولور دا اوس وخت کې که چاره سنۍ تعقیب کړې وي، د دې پر ځای چې د قضیاو کچه ټیټه شي، د قضیاو کچه د تاوتریخوالي کچه ډېره زیاته شوې ده، علت یې زه زیات همدغه بولم. یو خو دغه هم دی چې ډېر خلک وایي چې دغه ولې مخکې ټیټه وه اوس ولې جګه شوه، څه علتونه دي؟ دا هم دی چې مخکې خلک د قانون نه خبره وو، مخکې خلک د دین نه خبره وو چې زه دغه حق لرم او د حق ز چیرته ترلاسه کوم، په کور کې په مانی ظلم زیاتی کیږي، ز چیرته باید لاړ شم، خاص جاری است تلار شم، چیرته عریضه وکم، چیرته خپل پیشنهادات وړاندې کوم. نو اوس خلک پوه شوي دي ځکه د رسنۍ نام دغه خبر نه خپریږي په میډیا او کې په هر ځای نه، یو نه د اقسامونه په یو ډول دی خبریږي چې زه کوم حقوق لرم او چیرته مراجعه وکم. نو دې په خاطر دغه کچه زیات نه بولم، دی کولای شي چې هلته لاړ شي، هلته خپل ستونزه درج کړي او د خپل حق غوښتل په مقابل کې دی ودرېږي. نو دغه د ګراف لوړ شوی نه دی. بیا هم دې سره په څنګ کې دغه ستونزې چې د منځه نه ځي، د ستونزې چې نور هم پراخېږي، د مشکلات که څومره فکر موږ او تاسو وکړو، ډېر سوالتونه راغلي دي په ډېرو کورنۍ کې، ډېر ستونزې مشکلات اوس نشته، لکه ډېر پخوا ښځو به چې زموږ وختونه تېرول، ډېر پخوانیو مرګانو چې موږ ته کیسې او کې د خپل ژوند نه واقعته چې ډېر ډېر تکلیفونه په دې باندې تېر شوي دي. په اوس وخت کې په ښځو باندې هغه ډول تکلیفونه نشته. دې سره بیا ولې دغه ستونزې مشکلات په کورنۍ کې نه حل کیږي؟ زما په فکر سره چې موږ ډېر زیات بحث په خپل دفتر کې پرې وکړو، د خپل همکارانو سره کینی څو نور خلک مو راټول کړل، ټول خبر په همدغه زیات ولور کې ده چې دې له اړخه څو مثال هم تاسو ته یادولی شم. یو خور و زمونږ په ولسوالۍ کې اوسېدلی، یو خور و هغه چې کله واده کړه په ډېر زیات نرخ نه واده کړه، معلومات یې راته نه کېږي، خو ډېرې زیاتې پیسې ورباندې واخیست، تقریبا 1,00,000 پورې وو. د 1,00,000 پور ډېر زیات دی په دغسې یو سرحدي ولایت کې، په دغسې یو ولایت کې چې اوس په جنګ کې ښکېلي او مشکلات ستونزې ډېرې دي اقتصادي، نو ډېر زیاتې پیسې کېږي. دغه ورور مجبور شو چې ځکه ښځه کېنیسته ډېر وخته پورې هلته کېنیسته. زمونږ په ټولنه کې دا خبره د چې خز سوق واده کی تقریبا یو کال کینی او یا یو نیم کال کینی باید زر نور واده شي، ځکه به خلک ورته وایي چې خز د چیته کوله چې ته خز راشي راوړلې، خز د پردي کور نو ساده خلک ورته مختلف غور نه او تانی ورکوي. نو هغه نفر مجبور شو خز ډیر زیات کینی سای خو لا سوچ ول دی خو په وظیفونه کې ځکه اتل کې ډیر زیات پیسې دي، هغه بیچاره مجبور شو د خپل پلار زمکه خرڅ کړه. اول خبره د کورنۍ ته دا خبره وکړه چې خیر دومره پیسې وس واخلای، مونږ په دا باندې به مونږ واده وکړو، خو لور ته هیڅ هم اخلا، د کور سامان ورته مخله، مونږ خپل کور کې شکر الحمدلله دومره سامان لرو، مشکا پیاله هر څه لرو، دې ته د خپل اوتاک سامان واخلې، نور پیسې مونږ نه لرو، کتا سو کښې راته و درېږي، ورسته به لګي لګي د پیسې پرې کوو، خو اوس مونږ سره واده وکړو دا پرده پټه شي. او هغه فامیل ورته نه درېدل، ورته چې یو روپۍ چې پکې کموي بیا مونږ خپل لور ته استنه شو درکول، یو روپۍ چې کموي. نو دغه نفر مجبور شو خپل ازمکه یې خرڅ کړه، مونږ په پښتو کې زموږ د پښتانه د ازمکه د پلار نیکر هډوکی بولي، څومره تکلیف چې کوم نه راشي، څومره مصیبتو کې چې مونږ ژوند وکړو، مونږ د خپل پلار نیکر هډوکی د ازمکه مونږ نه خرڅو. دغه نفر تر دې پورې مجبور شو چې د ازمکه یې خرڅ کړه، ازمکه یې خرڅ کړه، ټولې پیسې یې ورکړې. کله چې پیسې ورکړې چې کله واده شو، دغه نایو پسې درې موټره راډکو، دا کې مختص سامان ورته اخیستي وو چې ټول خلک داسې ورته غاغ په خوله پاتې شول نو لاس په خوله پاتې شو ته متل دی د ټول ورته حریان و چې د څه ډول سامان یې ورته اخیستی دا څه شی دی ده نو دغه هلک چې و د ناوې چې ورته راوړله د سره د پیټرولو بشکا وه په لاس کې دی په ټولو موټرو باندې وپشله لکه اوبه په قسم ته وپشله او اورلګیت یې ورکړو درې موټر یې وسوځول ټول خلک وو د واده خوشحالي په غم بدله شوه یعنی د دواړو اړخونو په منځ کې ستونزې پیدا شوې د دوستۍ نوم په دښمنۍ بدل شو واقعیت چې دې په قسم ته موږ نېر نوره ډېر زیات مثالونه لرو ډېر نوره کیسې کې موجودې دي ټول مشکلات ټول تاوتریخواله ټول ستونزې چې رامنځته کېږي د دې پر ځای رامنځته کېږي ویل چې تا زه دومره مجبور کړم چې زه ځمکه خرڅه کړم زما ځمکې ته دې ونه کتل زه ستا په درېمو ټولو سامان باندې ستا کوم چې ماته دې راوړې دي یعنی غټه ستونزه ده چې د ولور د زیاتوالي له وجې دا رامنځته کېږي او ډېر مې دغه سي نور هم لیدلې دي چې هغه دلته کله کوشته و کی هغه نفر چې وروسته بختنه کو چې هغه چیرته لاړو هغه دوبۍ ته مسافر شو هغه ایران ته لاړو هغه دې ځای ته لاړو په دې کې چې د لس نفر زی په دې کې دا دوه نفر روغ راځي دا اوته نفر د مایان خوراک کیږي څوګي سوځوي څوګو هلته د یخنۍ نمړ کیږي څوګ د لوګي نمړ کیږي یعنی ولې موږ تاسو ته د خپل خپل ورونه چې یو طرف نه په پوستو کې جنگيږي یو طرف نه په دفاع دی وطن د دفاع په برخه کې سر نه ورکړي کوي مړکیږي شهیدان کیږي او بل خوانه موږ ولور دم راځیت کړه دي چې زموږ ټول ورونه په دې طرف کې هم لمنځي واقعته چې دغه دی افسوس زای دی موږ باید کوشش وکړو چې هغه څه عملی کو چې موږ ته اسلام رخیل دی هغه څه موږ مونږ چې موږ ته اسلام رخدل دي اسلام کې دومره زړه ظلم شو ظلم اسلام نه دی خوخ کړی هغه په هر صورت چې وی هغه دی ولور کی وی هغه په پونه دی کور په نورو مسایل کې وی ظلم اسلام نه دی خوخ کړی اسلام دی دوستي دین دی او پاتې شو بل خبره چې خلک به ډیر وادونه نه کوي واقعته چې دغه یو معمول ګرځیدل دی چې ډیرې زمونږ ورونه دي چې دوی مخازه کوي تعلیم افته خزه کوي تعلیم افته خزه خیر په اسلام کې مونږ فکر وکړو په اسلام کې جواز ورکړی دی څلور خزه ته یو نفر کولی شي څلور خزه وکړي خو بیا هم د ورونو ته مونږ دغه خبره هم یادو او د خبره مرتکو چې دغه جواز ته درکړی دی اسلام چې ته څلور خبرې وکړه آیا ته خبر یې چې د څلور خزه باید څه ډول ته وساتې ځکه چې زمونږ پیغمبر یو لس خزه کړی وي د ورسره څه ډول چالان کول او د ورسره څه ډول برخورد کول هیڅ په مسکی توپیر نه وو نو دې خیر د کډوی خزي کوي کسل ور خزي کوي اول ورته زه د سپارښتنه کوم چې مشکلات به په کورونه کې زیاتېږي نو هیله مې هم دغه د ترسو یو خزه ولري خژوند ولري خاینده ولري خمشومان ولري تولنه باندې خو بیا هم چې اسلام درته اجازه درکړي د اسلام په دې چوکا اسلام ورته خپل چوکاټ حدود معلوم کړي دي چې په دې حدود کې تا کولای شي سرور خزي وکي دغه شرایط ورته ټاکلې دي چې په کوم شرایط سره هغه خزي څومره مشکلات ولري هغه هم ورته په نظر کې نیول شي په دې اساس تا کولای شي بل خزه وکي او بل خزه د چکل وکړه وروره ته باید د دوه خزو په منځ کې هیڅ کله فرق ونه کی یو خزیته چې په کومه سرګ ګوري بری خزیته به په مغه سرګ ګوري یو خزیته چې تر اوړي بری خزیته به مغه راوړي هر څه کې پیسې کې به باید فرق نه پلي باس کې په خوراک کې په پخا کې په هر څه کې او یو بده کې مهمه مثاله هم شوې ده چې زمونږ دینی علماي بربر وایي د رسنې نه چې یو نفر وو په هغه کله چې راپاسې دو هغه نیم وچو یو طرف وچو یو طرف لکروغ بیا چا پختنه کړو چې دا غوړي د یو طرف وچ دی ورته چې دغه نفر دوی خزی لرلې دوی خزی سره یې خشون کول او بل خزی ته دی خزی پر سرګنه کتل یعنی گزار ورته وای کڅ ورته یو طرف یې داسې فال شوی وو نو دی انجام هم به داسې دی چې ته دوی مخزه کوي سان انجام به په دې ډول وي
ډیر مننه زینب جانې تاسو شي خبري وکړي یو خبره به زستاس د خبرو په تعقیب وکړم چې تاسو یادونه وکړه چې زموږ پیغمبر د اسلام یو لس شزي کړي د یادولو وردا د چې دا یو لس شزي پر یو ځای نه وکړي او همدارس د اسلام د پیغمبر لومړی میرمن بیبي خدیجه چې وفات سو بیا د هغه ورسته د نور ودونه وکړل د بیبي خدیجه په ژوند کې پیغمبر د اسلام بل میرمن نه درلوده همدا یو میرمن یو د زینب افغان څخه ډیر مننه کوم چې په دې پروګرام کې زموږ سره ګډون وکړ د خبرونی وخت پای ته رسیږي راتلونکي اونۍ به بیا له تاسو سره یو اوس مو پر خدای سپارم